ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਸਟੇਡੀਮਸੀ ਔਰਿਦੁੰਖੂ ਔਲਿਦੁੰਖੂ ਦਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਔ ਟੀਵੀ ਦਾ ਦ ਯਕਸ਼ੰਬੇ ਉਰਸ ਕਾਲ 2018 ਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦ ਮਿਆਸਤੀ 18 ਨੇਟਾ ਦਾ په پاکستان کې وخت سوی دی ته مخسن 10 بجې په افغانستان کې ننی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجې سوی ده د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې زم ستاسو قربانا کلسم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغلاست وایو تاسو لپاره تفصیلی ریپورتونه لرو خو اول درته وړاندې کوو چې د خبرونه سرټی کې سدي
ملګری ملتونه وایي چې د جولای د میاشت راهسې 3,00,000 افغان کډوال د پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې د کډوالو په ستنېدو کې د زیاتوالي علت یا وجه پاکستان کې د پولیسو لخوا بې ځایه زورونه او د لنډې مودې لپاره د رجسټریشن کارډونه جاری کول دي.
او د پاکستان کړکېچ ځپلې صوبې بلوچستان تربت سیمه کې په ډزو وژل سوي 3 نور مړې موندل سوي او چارواکي وایي د عملیاتو په مهال یې 3 وسلوال وژلي او 1 ویستې نیولې دي.
او د هندوستان په ګوا ښار کې د برازیل، روس، هند، چین او جنوبي افریقې د سرمشریزې غونډې په مهال یو شمېر اقتصادي او تجارتی تړونونه لاسلیک شوي دي او دغه غونډې ته د وینا په وخت د هند وزیر اعظم نریندرا مودی غږ کړی دی چې د هندوستان په ګاونډ کې د ترهګرو د زیږونکي هیواد پر ضد دی ګام پورته کی.
قدرمنو اوریدونکو دا او د دې سره یو شمیر نور موضوعګانو باندې به تفصیلي رپورټونه درته وړاندې کوو په خبرونه کې مش سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د راځو خپل اولنی رپورټ اړخته د ملګرو ملتونو اداره وایي چې روان کال تر اوسه پورې خوشا 3,00,000 افغان کډوال د پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د بشري چارو د رابطکارۍ په اړه د نړیوالې ادارې دفتر یا یو این اوچا په کابل کې نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې یوازې 13 اونۍ 250,000 افغانان بیرته افغانستان ته رسیدلی دي. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو بشري معاملو لپاره دفتر لخوا ویلي شوي چې د افغانستان یا افغان کډوالو د واپسې په شمیره کې زیاتوالي وجه د پاکستانی مامورینو لخوا فشار دی او دغه فشار په مختلفو طریقو باندې په دغه کډوالو باندې چولی کیږي. فشار چې کومې وجه هغې د خاینو هغې وایي چې د ویزو چې کوم ورکولو پروسه وه په هغې کې سختۍ یا راوستل یا ورسره دغه شانتې بیا په د رجسټریشن چې کوم کارډونه وو په هغې کې چې د هغې د غځولو موده چې کوم ده نو هغې کمه کړې ده. د پولیس لخوا زیاتې چاپې او د افغان کډوالو گرفتاری او بیا په زور باندې واپس لیږل او د هغوی د صحت او تعلیم هغه شانتي موقع نه ملاویدل څنګه چې نورو خلکو ته ملاویږي. د دې ترڅنګ د بیروزګاری یا د روزګار کم مکوله وجه دغه کډوال واپس افغانستان ته ستنیږي. دغه اداره د ملګرو ملتونو د بشري معاملو لپاره چې کوم دفتر دی یا یو این او چاوای چې 13 اونۍ 15,200 رجسٹرڈ او دغه شانتی 2,160 غیر رجسٹرڈ چې کوم افغان کډوال دي د پاکستان نه افغانستان ته په روزانه توګه اوریدلی او وای کچری دا شمیره داسې رواني په دغه شمیره کې افغان کډوال واپسی کوي نو د دې کال د ختمېدو نړوان دی روان دی با یعنی 3,00,000 او 4,00,000 نور افغان کډوال واپس افغانستان ته ستون شي. دغه اداره وای چې یو این ایچ سی آر او دغه شانتی ځای مامورین او دغه شانتی ورسره بیا چې کمی د زایم رستندوی ایجنسی دی هغوی هسی کوي چې دغه کډوالو ته مرستې ورکړي. یو نو چاوای چې د مرستندوی ایجنسی په دې ریس یا دې ځغل کې دي چې دغه کډوالو ته زر ته زر مرستې ورکړي ځکه چې د راتلونکي میاشت نه به په افغانستان کې یخنی ډېره زیاته یخنی به پیل شي او ورسره په ځینو برخو کې به وورې هم ورېږي نو غواړي چې دغه کډوالو ته د روان دي مرستې ورکړي. خو یونیسیار چې کم چارواکي دي بیا په افغانستان پاکستان کې نو هغوی وایي چې پاکستان افغانستان ته چې کم کډوال لګیا دي ستنیږي رجسٹرډ کډوال چې کم دي یا رجسٹرډ دي یا چې د چا نوم لیکل شوی دی قانوني دستاویزات لري نو یې په خپل خوا خزي او دغه وجه هغه دا خودل دا چې د جون په میاشت کې د یو این سی آر لخوا یا چې کومې د کډوالو کومې ایجنسۍ دا غوی لخوا د یو افغان کډوال ته د $200 په ځای $400 ورکول لوجي دغه کډوال واپس په تیزی سره روان دي. او بیا د افغانستان حکومت چې کوم کمپین پیل کړی دی په افغانستان کې دغه کډوالو ته وایي کوم په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي یا نور هیوادونو کې ورته ویلي چې خپل هیواد ته راواپس شي او خپل هیواد جوړ کړي، دا هغې له وجې هم دغه کډوالو په واپسۍ کې تیزوالی راغلی دی. پاکستان کې نږدې 1.5 میلیون رجسٹرڈ افغان کډوال ژوند کوي او دغه شانتي ورسره بیا لګ تر لګه 1 میلیون غیر رجسٹرڈ کډوال دي چې قانوني دستاویزات نه لري او دغه کډوال چې د افغانستان کم کډوال دي دا په افغانستان کې د لسیزو راهسي روانه جګړې لوجه دوی خپل هیواد پرې خو دی. پاکستانی مامورین بیا د خپل خبرې دفاع داسې کوي وایي چې دوی کم په پوله باندې سختې راغستې دي یا د افغان کډوالو چې زیاته جایزه غستلې کیږي یا د هغوی په حرکتونو باندې نو نظر ساتلې کیږي نو هغه وجه دا ښایي چې وسلوال په دغه کډوالو کې پټیږي او بیا دغه شانتي د پولی نه د پولی دی غاړه ته یعنی پاکستان کې او بیا د پولی بلې غاړه ته په افغانستان کې د بریدونو پلانینګ کوي. خو بیا چې کوم نکاح دي نو هغوی د دې وجه سره بله ښایي هغوی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومې اړیکې دي هغه په هغې کې تاوتریخوالي له وجې پاکستان لګیا دی په دغه کډوالو باندې زیات فشار اچوي. یو این سی آر وایي چې دوی ته د نورو مرستو ضرورت دی ځکه چې په داسې حال باندې کم کډوال چې او دغه شانت ملګرو ملتونو نورې چې مرستندوی ادارې دي دوی وایي چې $1.5 میلیون ورته په سمدستي توګه ضرورت دی چې دغه کډوال چې کوم افغانستان ته راستنیږي هغوی مرستې وکړي شي پکې او بیا هغه کډوال یا په کور په افغانستان کې دننه چې بې کوره کیږي د جګړې له وجې یا د ترهګرۍ د نورو پیښو له وجې ورته په بیړني توګه د $1.5 میلیون ضرورت دی او دی خواست کړی د نړیوالو ټولنه چې دغه مرستې ورسره وشي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د افغانستان د کډوالو په حق له تاسو تفصیلي راپور واوریدئ. هم هغه افغان کډوال چې د پاکستان څخه بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوی دی او د لغمان ولایت په یو کیمپ کې ژوند کوي دوی ګیله لري چې د پاکستان د راتلو وروسته دلته دوی سره کورونه نسته او نه دومره پیسې ورسسته چې دوی د کرایې کورونه ونیسي. په دې اړه تفصیلات راکوي د ډیور ریډیو خبریال اکمل روان په ریپورت کې.
لا پاکستان څخه افغانستان ته رستنه شوی سلګونه کډوال زیاتره هغه کورنۍ چې په دې هیواد کې د سرپنا ځای نه لري له لویو ستونزو سره مخامخ دي. دا کورنۍ وایي د ښار کرایي کورونو ته وس نه رسیږي نو ځکه خو یې استوګنه پر سپیره ډاګونو ده. لغمان ولایت اړونده د کمبریو په ډاک کې سلګونه کسان په نیمه ودنیو یا خیمو کې ژوند تیروي او دغه کډوال وایي د ناچارۍ ورځې یې سپیره ډاک ته مخ کړي او د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
لاغزنه را بارغلو چې راځي ل خپل وطن د خپل وطن او ګل وطن دلته غوسپلیچ کې اوس موږ څه وکړو نه وبشته دي نه کوشته ده هیڅ موږ ته خو هیڅ هم نشته دي. د سوال نه وای روټۍ هم خلک راوړي یخ هم خلک راوړي
او بس ضروره دي موټر کرایم نه وا هر څه مجبوریت غواګانې کورونه پلا چې خپل مې یو کال کې نه کېده چې تقریبا $2,00,000 کوټه مې جوړې کړې او بس مې پرېښودي چې تر راوا دینا څو سخت کېږي.
لغمان ولایت ته د کمبری ډاک ته یو شمیر نور رستنه شوي کډوال وایي په دې لوی سپیرټ ډاک کې د پرتو کډوالو زیاتره کوچنیان او لویان له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي. پاکې اوبو ته لاسرسی نه لري.
مریضان اوس هم لرو پراته دي نیم د ګرمۍ د حالات نه پراته دي نیمې سال اوس پکې پیش دي څوک تبې دي سي چا سر ټوخی ده د ما خپل هم دا دستونه پکې ناسته.
خو دی کډوالو د ستونزو په تړاو د لغمان ولایتي اداره ځان نه خبره نه بولي. والی عبدالجبار نعیمی وایي د کډوالو د استوګنې 12,000 کورونه لرونکي کارګوټي برابر کړي او ډیر ژر به یې د ویش چارې پیل شي.
موږ تقریبا د تیرو 100 میاشتو را په دې خوا په مختلفو برخو باندې کار کوو. یو خدای چې د 12,000 کورنۍ لپاره مو د یو نوی شارک د کډوالو شارک هغه وړاندیز هغه نقشه هغه پروګرام مو جوړ کړی امضا مو کړی په لنډ وخت کې هغه انشاءالله تکمیل سی او په دې باندې به عملي کار وکړو. دوه موضوع یې دا دی چې د کډوالو د اوبو او د صحت موضوع پدې کې زموږ مسؤلین هلته کار کوي.
د پاکستان څخه د تورخم له لارې هر ورځ سلګونه کورنۍ د هیواد ته رستنیږي. د معلوماتو له مخې له دې کډوالو څخه 80% په ختیځ کې پاتې کیږي او پاتې نورې بیلابیلو ولایتونو ته ځي. د دوی پر وړاندې لویه ستونزه د سرپناه نشتون دی. ډیر کله کډوالو ته د کورونو لپاره د ځمکو د ورکولو ژمنې شوې. اوس به وکتل شي چې دا ځل یې عمل ته مسؤلین څومره ژمن پاتې کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دیوا ریډیو باور کوي.
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د پاکستان پرون د افغانستان د هغه وړاندیز هرکلی کړو چې پکې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلو د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې کې دوی هم شاملې دل غواړي او غواړي چې دغه جنگ ځپلي هیواد بیا آبادولو کې زیاتې مرستې وکړي شي. په دې باندې نن یو سړنیز رپورټ مونږ ته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
تیره ورځ په پاکستان کې د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زخیلوال له اړخه په پاکچین اقتصادي رهداري کې د ګډون د هیلو سرګندونو په جواب کې پاکستان له اړخه د دوی د دغه هیلو هرکلی سوی و چې څېړونکي د سیمې د امن او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د بحالۍ لپاره یو اهم ګام ګرځوي. خو دا هم وایي چې د بیانونو سره سره په دې اړه عملي ګامونه پورته کول ښه نتیجې رامنځته کولی سي. څېړنکار او د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې دغه شان پرېکړې په راتلونکي وخت کې په افغانستان کې امن او اقتصاد د پرمختګ سبب جوړېدای سي او دا چې د افغانستان جغرافیه د رهداري لپاره اهم ترینه ده باید چې برخه جوړه کړل سي.
دنیا کې کم ملک دا او په جندلا چې زبا نور جنگونه نکوم تجارت وکوم اب مرکزی چې کم تجارت نکول غوړي جنگ کول غوړي نو هغه به دغه سدینه رسو پاتې کی نو دا به د دوه ملکونو لپاره خې چې پاکستان هم مکمل تور باندې د بین الاقوامي یوازې کېدلو ته مخامخ دی. د یو ملګری نشته د چین نه علاوه نو دې کچرته د افغانستان سره اړیکې جوړې کړي نو د تنهایی به ختم شي. افغانستان خو ډېر زیات ضرورت لري ځکه چې د افغانستان مستقبل ډېر زیات روښانه دی که هغه چرته د کاریډور برخه هم شي او د وسط ایشیا د تیلو ګیس هم په دې لاره لاړ شي او دا 15 اربع ډالره چې دنیا ورته ومنلې نو زمونږ دا یعنی دا اقتصادي اړیکې به زمونږ یعنې د دواړو ملکونو دا کراوت راخه به په خپله ختم کړي
مشر جرنالیست طاهر خان وای چې د اقتصادي مرست سره پاکستان او افغانستان ترمنځ اعتماد به حل دی سیم
ورګي سی پک هو د ریل منصوبه دا د سړکونو مدمه معاملات دا د غرنګي کوم مخابرات دی لکه دار چې کوم دی د افریق فایبر دی دا ټول هر څه په دې کې موجود دی. هم دا اقتصادي چې کوم دا پروژه دی دا کوم بده اعتمادي ده دا کوم شنوج دی کشیدی ده د دې کومو کوم ریډر مدد کولی شي او خلک یو بل سره وځي کولی شي خلک یو بل سره باندې چې دا دواړه هوادونه لکه په زیاد اختلافاتو تنازعاتو دې شي ته توجه ورکړي ځکه چې دنیا کې اوس هر ملک هغه اقتصاد ته خپل اقتصاد ته توجه ورکړي او بل خپل پولي پرانست دي د دې شهر لپاره نه چې پولي بندي خلک.
تیر ورځ د افغانستان سفیر عمر زخیلوال یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې پاکچین اقتصادي راهداري په مکمله توګه ملاتړ کوي او د دې برخه جوړېدل غواړي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان اولس په اوسني حالاتو کې د پرمختګ تږی او خوشحاله هیواد غواړي. سرګند دوی چې د افغانستان څخه وړاندې ایران او سعودي عرب هم په پاک چین اقتصادي رهداري کې د ګډون هیلې څرګندې کړې وې او شاوخوا ټوله منځنۍ آسیا هیوادونه هم د دغه اقتصادي رهداري برخه جوړېدل غواړي. خپله چین هم منځنۍ آسیایي هیوادونو ته د رسېدلو هیله مندي چې لپاره افغانستان یو مناسب ترانزیت روټ ورکولی سي او د تجارت مرکز جوړېدی سي. خو د څېړونکو تر مخه د دغه موقعو څخه ګټه ترلاسه کولو لپاره پاکستان او افغانستان پر یو بل تورون لګولو پر ځای اقتصادي ستونزې هوارولو لپاره مضبوط مرستو ته اړتیا لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. او یو بل رپورت، د اکتوبر 15 نیټه په ټوله نړۍ کې ورلد وایټ سټیک ډے یا د رندو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې په دې اړه تفصیلات لپاره د آشنا ریډیو او ټی وی خبریال وحید الله فیضی راپور درته وړاندې کوو.
د سپینی امسا او نابینایانو نړیواله ورځ جګړه، بیوزلی، سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې په افغانستان کې د نابینایانو شمیر نږدې 400 زر کسان ته رسولې دي. د نابینایانو ملي انجمن وایي چې کچری حکومت دغه سونځ پاملرنه ونه کړي، هر کال 15 زر کسان د نابینایانو په ډله کې ور اضافه کیږي.
من حیث یک فرد
د دغه هواد د یو نابینا په توګه ډیر اندیښمن یم. ورستر بلې د نابینایانو شمیر مخ په زیاتی دوده، خواصلن روغتیایی، خوانیزو او ټولنیزو اسانتیاو ته هیڅ لاسرسی نه لري.
یو شمیر نابینایان وایي چې په افغانستان کې دوی ته د دویم کس په توګه قتل کیږي، په داسې وخت کې چې نابینایان هم د کار کول ورتیا لري. همایون حکیمی د ځوانانو د پارلمان غړی دی او اوس د حقوقو په برخه کې په ماستری هم لګیا دی.
ډیر کسان دي چې هغوی نابینانو ته بالکل د دویم کس فکر کوي او دا اندیشه په سر کې لري چې دوی همیشه تل به دوی نور ته محتاج وي، د نورو په اوږو به بار وي او دوی باید زده کړه ونه کړي، دوی باید کار ونه کړي، چې دوی څه نه ویني. په داسې حال کې چې یو نابینا هم ټول هغه حقونه لري چې یو بینای لري.
خود دغه نابینایانو په ډله کې مهری یعقوبی او میرمنې بنفشه یعقوبی هغه کسان چې د راهیا په نوم یو موسسه لري، په خپل لاس په کار شوي او نابینایان ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي.
ما در قسمت های مختلف فعالیت داریم.
موږ په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوو چې په دې دوره کې لس کسان، 15 نجونې او 15 هلکان د کمپیوټر په برخه کې ورته زده کړې ورکوو او دغه راز نور زده کوونکي هم روزو.
دوی د ماشومان د خیراتون کې لپاره کار کوي.
چه در سطوح دولتی، چه در
حکومتي او خصوصي سکتورونه باید د مالولینو لاسنیوي وکړي. زموږ ملاتړ دی وکړي چې دغه راز فعالیتونه لا نور هم زیات شي.
که څه هم ستونزې شته، خو د رهیب موسسه دغه چارواکي وایي چې دوی ورسره مبارزه کوي.
هغه کسان چې نابینایان دي د ستونزو په حق لدی داسې فکر وکړي چې هر ستونزه د حل یو لار لري، ان په افغانستان کې هم کېدای شي.
افغان چارواکي هم د ستونزو په منلو سره وایي چې دوی په سمه توګه تر اوسه نابینایان ته کار نه دی کړی.
انسټیټیوټ داریم که متاسفانه
من یو انسټیټیوټ لرو. په خوشنۍ سره پرې سلور کال کېږي چې کار روان دی، خو د کار سړی پرې ولاړ نه دی، تر اوسه بشپړ شوی نه دی.
چارواکي وایي د نورو وګړو تر څنګ په افغانستان کې نابینایان هم مناسب ژوند نه لري او هیله لري چې ورته پاملرنه وشي. وحید الله فیضی، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمګدا یو ساته خبری خبرونه تاسو په ټلویزیون باندې هم نیخ پنیغه باندې کته شي. په پاکستان کې د غیر قانونه ډلو په فعالیتونو باندې اوس هم بحثونه کیږي او یو شمیر ناقدین او اپوزیشن سیاسي مشران دا پوښتنه راپورته کوي چې په دغه تنظیمونو باندې چې د پاکستان لخوا هم او د نړۍ د غټو ادارو لخوا هم بندیزونه لګیدلې دي، بیا ولې د پاکستان په ځینې برخو کې دغه غیر قانونه ادارې په آزاد توګه باندې ګرځي؟ او په یو برخه کې خو ورته څه ویل کېږي نه، خو په بله برخه کې د دوی د لاسه خلق وژل کېږي. یو تفصیلی رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنگزیب خان را کوي.
انګریزی ورځپاڼې ډان کې د خبر چاپ کېدو وروسته حکومت او پوسټ ترمنځ د کلدم تنظیمونو مرستو په حق له واضح اختلاف موجود دی. په دې پاکستان میډیا دا باز پیل شوی دی، اخر څه وجه ده؟ ریاستی ادارې دغه تنظیمونو نه لاس ولې نه اخلي چې نړۍ لخوا ترخه ګرځول شوی دی؟ سره زبراندې یو صحافي سیرل المیډا ڈان اخبار کې یو خبر کې ویلی وو پوز او حکومت ترمنځ شوه مهم غونډو کې حکومت پوز ته ویلی دي کچره دوی د کلدم تنظیمونو په حق له پالیسی بدل نه کړه نو پاکستان د نړۍ لخوا د تنهایی ښکار کې دي شي. د خبر تردید حکومت کړی وو او صحافي نوم یې بهرتلو باندې بندیز یا ای سی ایل کې اچولې وو، خو وروستو حکومتي د ګام باندې سخت تنقید نه پس د صحافي نوم ای سی ایل نه وستل شوی دی، خو حکومت وایي تحقیقات به ترې کیږي. دا کلدم تنظیمونه چې اکثر له پنجاب صوبه کې دي په دوی تور دی چې هند او افغانستان کې ترخګر کاروای کوي. د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک وایي داسې تنظیمونو وجود د پاکستان غلط پالیسو له وجې دی، او دا هماغه تنظیمونه دي چې وړاندې پاکستان افغانستان جنگ کې روس خلاف استعمال کړي وو. حکومت د تنظیمونو په حق له د نرم رویې اندازه دی نه لګول کیږي چې قبایلي سیمو کې عملیاتو په وخت جنگي جازونه استعمالیږي، او کوم تنظیمونه اکثر له هوادونو کله دم ګرځولې دي هغه خلاف پاکستان هیڅ کاروای نه کوي.
دا یو لک وخت نه یو سیاست دلته پورې کړی شو. پاکستان یو قسم خپل اوګه امریکای چې کوم جنگ کول روس سره د خپل اوګه ورته ورکړه او هغه جنگ کې پوره برخه واغست، او هغه سرحد پاکستان باندې ډیر بدو شو، په دې سیمه باندې بدو شو، او دلته کې تاسو ولیدل چې دهشتګردي راغله، انتها پسندي راغله، او نن دا د مونږ د هغه انجام سره مخه خو دل چې بحث دی چې دا خو بشه شوی دی. نو لهذا ما لپاره ډېره حیرانتي خبره دا خو داسې ښکاري چې پروجیکټ لا روان دی، چې میدان کې روان دی. چې مونږ اکثر دا وایو چې وګوره پاکستان کې ډېر زیات خلک ووژل شو، دویمه خبره دا هم کو چې وګوره ټول نه زیات دهشتګرد پاکستان وژلي دي. نو خلک وایي چې هغه ځای وجل کوي، وجل کېږي به چې کوم ځای کې شته دي که نه، نو دا پیدا کېږي چېرته نه، کارخانې چېرته دي، مطلب دا چې یو افرادو پسې تاسو ځغلی خو چې کوم پیداوار کېږي نوی نوی هغه هغه ولې نه اشاره وایي. یو دا خبر دویمه خبر دا ده چې دهشتګردي فاټا کې شي، پښتنو په سیمه کې شي، نور پسې به اف سکسټین جازونه بزي، ټینکونه بزي، او چې پنجاب کې شي نو بیا به وایي چې دا خیریه کارونه ته راواروي.
دا تنظیمونه لکه جماعت الدعوه، جیش محمد او نور زیاتره پنجاب صوبه کې دي، او اکثر تنظیمونه د پنجاب جنوبی برخه کې مرکزونه لري، او مشرانو تعلق یې هم جنوبی پنجاب سره دی. په دې حق له د سرایکی نېشنل ګوند مشر عبدالمجید کانجو وای د مرکزی پنجاب لخوا پنجاب جنوبی برخه د ترکین محروم ساتل شوی دي، او دلته د غربت له وجې ډیر په اسانه خلک د دغه شن تنظیمونو غړي جوړ شي، او د پیسو په لالچ خودکش بریدونو لپاره هم تیار شي.
بے روزگاری ہے اور بھوک ہے اور افلاس ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے تو اس لحاظ سے وہاں سے مزدوروں کی بھرتی ہوتی ہے، خودکش بمباروں کی شکل میں یا کسی اور اس میں بم پھوڑنے کے لیے یا جس کے لیے بھی، کہ کوئی ہیڈ نہیں ہے وہاں پر ان کا، وہ تو ان کے اپنے پیدا کردہ لوگ ہیں، اگر کسی کو بھی کہہ دیں کہ یہ ہیڈ ہے، جیسے اسحاق کا تھا.
دوی وی دا غریبی لا وجہ خلق دا سی تنظیمونو تا پار استعمالی کی، او دا سی تنظیمونو مشران چکل حکومتی ادارے او غواڑی بدل کری، لکا کلدم سی پی صحابہ مشر ملک عیسیٰ کی او وجلو، او نو مشر جوڑول دوی تا سگران ننوی. عبدالمجید کانجو دا هم وی دا تنظیمونه پاکستان د پاره هم داسې دي چې لکه یو پروژه، او تر اوسه دوی خلاف کاروای نه کول خی پاکستان ته اوس هم د داسې تنظیمونو ضرورت شته. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه لري دوام لري. د اسلام آباد څخه یو بل راپور درته وړاندې کوو. د پاکستان د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف لخوا د پاکستان سینیټ ته د پاکستانی فوج تر کنټرول لاندې رواني کاروباري ادارو تفصیل وړاندې کړل شوی دی. د دغه تفصیل غوښتنه د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر کړې وه. په دې اړه تفصیلات راکوي اورنګزیب خان د سیمه ځخه.
حکومت د پاکستان سنټ دینه خبر کړی دی چې د پاکستان زمکني سمندري او هوایي پوز ګرد هیواد کې 50 تجارتي ادارو ملکیت لري چې پکې د غوښې کاروبار نه واخله د زمکو لیندین کاروبارونه شامل دي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فروت الله بابر لخوا شوی تپوس په ځواب د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف خپل تحریری ځواب کې ویلي دي چې د پاکستان پوز د وخت ګرد هیواد کې 50 تجارتي ادارو ملکیت لري. په دې کې ازمکني پوز سره ټولو نه زیات یو کم 30 تجارتي ادارو ملکیت دی. په دې کې د پاکستان لویو ښارونو کراچۍ، لاهور، راولپنډي، اسلام آباد، ملتان، گوجرانواله، بهاولپور، کوئټه او پېښور کې 8 ډی ایچ ای په نوم رهایشي کالونۍ دي. دین علاوه پوز د چینو یا شوګر ملونو ملکیت نه علاوه د سرمنې، غوښې، سیمټو، سی این جی او تر دې چې ودونو د پاره زی چې دلته ورته شادي حال ویل کېږي د دې ملکیت هم لري. د غشن فوجي فاونډیشن تر مخه چلیدونکو ادارو کې سیمټ، عسکري بینک نه علاوه د سر کاروبار هم شامل دی. د پوز نه علاوه هوایی پوز هم په خبر کې د ریو رهایشي اسکیم ملکیت لري او د اسکیم تر څنګ یو لس تجارتي ادارو ملکیت ورسره دی. پاکستان سینټ کې د پوز د 50 تجارتي ادارو وجود د جواز ورکړی شوی دی چې د نه ترلاسه شوی ګټه د پوز نه ریټایر شوی تنانو او د دوی په فامیل خرج کولی شي. مطبوعات وایي چې پوز نه ریټایر شوی اکثر له تنن پنشن او نورو مراتو نه علاوه بیا د تجارتي ادارو کې نوکری ترلاسه کړي. دا سہولت بل یو سرکاري ادارې سره هم په پاکستان کې نشته. سیډنکار لیفټیننټ جنرل ریټایر طلعت مسعود پوسټ نه دی پکار چې دومره ادارو ملکیت ځان سره وساتي ځکه چې دا سیویلین ادارې دي او د پوسټ په دوی ملکیت د پوسټ لخوا مداخلت دی. دوی وایي ترکی، چین او نورو ترقی کوونکو هیوادونو کې هم پوسټ خپل ریټایر ملازمینو د پاره داسې ادارې پیل کړي دي. خدا حق د حکومت دی چې فیصله وکړي چې آیا پوسټ سره به داسې ادارو ملکیت وي او کنه.
اور پھر ایک اکنامک پہلو بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے کہ اس کی جو آمدنی وغیرہ ہوتی ہے اس سے جو فوج کا انفلوئنس ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، تو میرا خیال لوگ اس لیے بھی اعتراض اس کے اوپر کرتے ہیں.
دوی وی چې دومره ادارو ملکیت پوسټ ضرورت نشتا دی له وجې سیاسي او معاشي فشار زیاتی کی او دا ادارو آمدن هم پوسټ دا موکه ورکوي چې خپل اثر زیات کړي. سمندوړان د استرې مکمې د میډیا سارنې ادارې پمرا نه هم د پوسټ کړي وو چې پوز تنظیم لاندې چلیدونکو ریډیونو تفصیل لوخي. تفصيلات تر مخه پوز یو شمیر ریډیونو ملکیت لري او د دې خرج کوم زینه پوره کیږي د دې تفصیل نه دی معلوم. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان قام پرست ګوند قومي وطن پارټۍ مشر او پخوانی د خیبر پختونخوا 2 ځله پادشي وزیر اعلی او پخوانی مرکزی وزیر آفتاب احمد خان چیرپا ویلی دی چې مرکزی حکومت باید خیبر پختونخوا ته د پاک چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې خپل پورا برخه ورکی. نوموړي دا خبرې د ډیبر ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. آفتاب شیرپاو د افغانستان، ایران او د هند سره د تعلقاتو په سر هم خبرې اترې کړې دي او ویلې دي پاکستان او په خصوصي توګه باندې پښتانه د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. د دې سره دغه خبرې اترې په سیمه کې زمونږ خبریال مدثر شاه کړې.
د ډیبر ریډیو قدر منوري دونکو کتونکو، مونږ دا وخت د قومي وطن پارټۍ چیرمن آفتاب احمد خان شیرپاو سره موجود یو. کم چې د صوبې 2 ځله وزیر اعلی پاتې شوی دی، 100 ځله وفاقي وزیر هم پاتې شوی دی او دا وخت د قومي اسمبلۍ غړی دی، نو راځئ چې د ملک په موجوده صورتحال باندې دوی سره خبره وکړو. شیرپاو خان، که د وایس آف امریکا ډیوا راډیو اورېدونکو کتونکو ته مو ویل چې دا وخت ځینې سیاسي ګوندونه فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کولو خبره کوي، بعضې بیا دا وایي چې باید دا ځان یو صوبه شي، ستاسو ګوندې ته څنګه ګوري؟
ډېره مهرباني شاه صاحب. دا یو اوس د پښتنو په دې تاریخ یو لوی اهم موړ دی او د فاټا پاغې کې شاملول په خیبر پختونخوا کې دا ما په خیال نن سبا د هر چا په ذهن کې دا خبره ده. زما په خیال چې اکثریتی ګوندونه چې دي هغه په دې حق کې دي چې فاټا د شامل شي په خیبر پختونخوا کې کېدای شي یو دوه پاټه دي چې هغوی د دې خلاف دي او یو پارٹی وای چې ریفرنڈم دی شي او بلکې دا وای چې صوبه دی جوړ شي او پاین کې دا دی چې فاٹا کې کو څه تبدیلی راولي نه صدر راوستي شي او هغه فاٹا دا فاٹا حیثیت تبدیلول شي او په سیټل ډسټرکټ کې هغه کول شي او دا غي د پاره اغه دا ویل پکې عین کې دالی چې جرګه ده د ټول هغه نه جرګه هغه شي جرګه خو یو قسم شوه ده په دې لحاظ سره چې دا سردار عزیز کم کمیټي واغ ټول مده وګرځیدل نو په دې لحاظ سره خو ریفرندم پاره کې سره هغه ذکر نشته دویم پاره کې د صوبې ذکر نشته په عین کې چې دا بیا له صوبې جوړې دي شي زمونږ موقف دا دی چې فاټا دې د خیبر پختونخوا حصہ جوړ شي او فوری طور باندې چې کوم کمیټه رپورٹ ته هغه کې چې کم پنځه کال خبره ده دغه سره زموږ اتفاق نشته چې یو کار کول دي بیا فوری طور باندې کول دیو چې دا زم شي او هغه ته دې په 2018 کې چې کوم الیکشن کیږي په صوبایي اسمبلی کې هغه ته دې حصہ ورکړي شي او نشستونه دې ورکړي شي
شرپاو خان کا دام راته ویل چې دا وخت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه باندې تود بحثونه روان دي نو اکثره ملت پال غوندونه چې کم دی غي د وفاق نه دا ګیله کوي چې د کې صوبې ته هغه مر برخه نه د ورکل شوی کوم چې د صوبې حق جوړیږي ستاسو غوندې ته څنګه ګوري ځکه چې تاسو هم د صوبایي حکومت برخه یې
زما په خیال په لیاس سره ګورې د دې یو صدا ګلګت نه چې واخلې تر حویلو پورې چې دا نو تا خو د دینه بغیر خو دا مغربي روټ یا دا سی پیک خوړو کې دین شي د ابتدا دا نو هغه کوم ته شمار یې په مغربي روټ کې بس په دې باندې کار وشو دغه خو سونه مده یا زمونږ د ایسه یو ایسه وګڼي هغه چې د تاسو ثبوت د دې سملو شو دغه خو سو هغه غن لري بیا غینه پس دا چیزی چې رستو بیا په میاوالی او په دیزیو بیا اٹک سره په ډی خان سره وردن شي او دا د ګونې حساب هغه کې راشي نو دې ته خو مونږ په هغه لیا سره هیڅ نه وایو او بیا اوس پورې د مونږ نور چې کوم مطالبه دي چې به دې هغه کې د اکنامک زونز دي پاره کې ترانسمیشن لاینز دي پاره کې د اویل هغه دي لاینونه دي دا ټول د کرود اویل او د دې هغه دا ټول چیزونه په دې کې شامل دي نو هغه چیزونه خو په دې کې متخکاری نه دویم دا چې مغربي روټ مانسنګ کار شروع دي اوس په اوره خو مونږ دا اونې دي چې یارا سدې تا سرټن کو ټینډر هم پکې شوې نه پاره کې مو وخت لګي د دې زیاته سچ ده نو هغه اوس په پنجاب او سند کې په دغه لحاظ سره ده چې یو اورنج شین هم د دې سره دا سی پیک سره دا سامرا چې د تیلونا یا د کویلې نه چې بجلی جوړیږي یا د وین نه جوړیږي نا هغه ټول په نورو صوبو کې دي دلته خو څه نشته نو دا غو د هغې حصه خو هغه ټول هغه اخوا لاړله نو مونږ ته پکې څه پاتې شو په دغه لحاظ سره نو ټول کې پسمانده خو دا علاقه ده مونږه تکلیفات تیر کړل دا دهشتګردۍ کې چې کوم تکلیفات تیر شو زموږ انفراسټرکچر ختم دی نو زموږ اوس لا ځای کول پکار دي په دغه لحاظ سره مونږ ته په دې کې خپل آئندہ غنخ کاری چې بای په دې سره دا به یو گیم چینجر دی دا خیبر پختونخوا صوبې لپاره یا د فاټا لپاره
قدر منور دوں کو اول دوں کو دا ہندوستان گوہا سیمہ کی دا برازیل روس ہندوستان چین او جنوبی افریقہ سر مشرزہ غنڈا کی پنزو سرا ہے وادنو یوبل سرا اقتصادی تجارت او نورو اڑی کو پا حق لا یوشمیر لوزنامے لاسلی کڑی دی پدے وقت پندی ہندی وزیر اعظم دا بریکس وادنو پ مشرانو جاغ کڑی چی پ جنوبی آشیا کی دا طرح گروم لاتڑ کوم کی واد پزد دی گڈ اقدام پور تکڑی خو پا گڈ قرارداد کی دا پاکستان پا زد دا سا اقدام اخستو لپار سا خبری ندی سوی او سیڑون کی وای او فکر کوی چی دا چین پاکستان سره نزدی سفارتی اڑی کی او دا روس او پاکستان ترمنزا پا ورستو یو کی دا دفاع مرستو زیادہ ولو لوجه دا سا ممکن ندی پا دی اکلا تفصیلات را کئی زمر همکار ارباب محمود علی پا یو ویڈیو ریپورٹ کی
د بریکس نومې تنظیم سرمشریز غونډه کې که یو خوا د اقتصاد او نور چارو کې د همکارۍ ژمنې او څرګندونې کېږي نو بلې خوا هند ته هم یوه اهمه موقع په لاس ورغلې چې د ترهګرۍ په موضوع پاکستان په نړیوال کچ یوازې کړي. د هند ګوه ښار کې د چین، روس، برازیل، جنوبي افریقا او کوربا هند مشران د بریکس نومې تنظیم اتمې سرمشریز غونډې لپاره راغونډ شوي دي. هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د مشرانو سره خپلو خبرو کې غوښتنه کړې چې جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ د زیګول مرکز په خلاف یو اواز خپل کړي. د دوی اشاره پاکستان ته وه. مودي وویل چې د هند ګوند کې ملک په نړیوال کچ د ترهګرو ډلو سره تعلق لري او بریکس لره د دې په سختۍ سره غندنه کول پکار دي. نوموړي وویل چې ترهګري د دې سیمې د امنیت، امن او ترقۍ لپاره خطر ده. هند خپل واک لاندې کشمیر کې د 15 پوځیانو د وژنې تور د پاکستان دننه په وسلوالو ډلو لګوي او غواړي چې پاکستان په نړیوال کچ یوازې کړي. خوشلون کے وائی ډیر کم امکان دے بریکس د هند دغه خبر و منی زکه چې چین د پاکستان سره نږدې سفارتی اړیکې لري او بل روس هم د اسلام آباد سره د نږدې دفاعي تعلقاتو هڅه کوي. د بریکس اقتصادي غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودي اول هند ملک کې اقتصادي اصلاحات شروع کړي. موږ غواړو چې د بریکس اقتصادي شورا زموږ د شریکو مقصدونو لپاره کار وکړي، لکه د دې ملکونو ترمنځ تجارت مضبوطول، د کاروبار مواقع پیدا کول، د سرمایه‌کاری رابطې جوړول، نوې سزونه منډه ته راوستل او د غړي ملکونو ترمنځ تجارت کې خنډان لرې کول. بریکس کال 2011 کې د مغرب د زورورتیا په مقابله کې د غړي ملکونو د مخ په وړاندې تلونکي اقتصاد او د سیاسي اغیز ساتلو لپاره جوړ شوی وو. د غړي ملکونو مشترکه پیداوار نږدې 14 کروڑ ډالر دی. دوی واشنگټن کې د نړیوال مادیاتي پند په مقابله کې خپل بینک هم جوړ کړی او سرمشریزه غونډه یې هم د طریق یافته و ملکونو تنظیم یا G7 په مقابله کې بلل کیږي. د چین صدر شی جن پینګ د بینک په اړه وویل چې ټولو غړو سره د دې کامیابۍ لپاره کار کولو ته تیار دی. چین د بریکس ټولو ډلو سره د دې نوې بینک په اړه کار کولو او د دې لخوا شروع شوو پروجیکټونو په اړه او دا نړیواله ټولنې ته د خودن لپاره کار کولو ته تیار دی او دا د پرمختیا لپاره د نړیوالو ایجنسو کار ښه کولو یو مثال کیدلی شي. بریکس کال 2016 کې د نیو ډیولپمنټ بینک یا NDP جوړولو باندې سلا شوی وو او د دې ابتدایه مالیه یې 100 ارب ډالر ایښودلې وه. د روس صدر ولادیمیر پوتن د نوو کاروباری منصوبو لپاره په شریکه په کار کولو زور راوړي. روس په د 15 ملکونو اقتصادي حل ځلې رایزو کولو لپاره هڅې جاری ساتي او غواړي به چې د نوو منصوبو لپاره حالات سازگار کړي. موږ په بریکس ملکونو کې د ټولو په ګټه د منصوبو لپاره د اقتصادي شورا د حل ځلو ملګرتیا کوو. د بریکس سرمشریزو غونډې لپاره ورغلو مشرانو بیا خپلو سره دوه اړخیزه چارو باندې هم خبرې کړي. د هند او روس مشرانو یو بل ته د زاړه او کلک ملګرو ټکي استعمال کړل او روس ویلي چې هند تبا جدید دفاعي ټکنالوژي او آلات ورکوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. په سویټزرلینډ کې د روس او د امریکې د خارجه وزیرانو ترمنځ د شام د جګړې په سر د خبرو اترو د ناکامۍ وروسته د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری په لندن کې د خپلو ائتلافي ملګرو سره لیدل کتل کړی دي چې د شام د 15 کالو راهسې روانې کورنۍ جګړې د ختمون او د غلطه د جګړې ادرېدو لپاره لارې ولټوي. د وایس اف امریکا رپورٹ په تاسو سره منګه همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکې د لوړی کچې سفارتکار به د واشنگټن د اروپای اتحاد سره د شام په حقله خبرو لپاره په لندن کې نن د یک شنبه په ورځ ویني. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل د جرمني او فرانس همسیالانو سره په غونډه کې د شام شخړه په شپږم کال کې د ختمولو په اړه په خپل نظرونه وړاندې کوي. هغه لیکي زیاته کړه چې تیره ورځ د شنبه په ورځ په سویټزرلینډ کې د خپل روسي همسیال سرګی لاروف او منځني ختیځ د هیوادونو د مشرانو په شمول غونډه کې بیلابیلو نظرونه مخه ته راغلي چې ډېر ضربه ورباندې کار کیږي، خو په دې هکله نور خبرې نه دي کړې. په لوزیانا کې کېدونکې غونډه د هغه وروسته وسوه چې کله په هلیپو ښار کې د ډزبندۍ وروسته د ماسکو سره د دوه اړخیزه خبرو وځنډېدې. جان کیری خبریالانو ته ویلي چې د ډزبندۍ د معاهدې مذاکرات کار ډېر سخت و او هسیه کوي چې په جنگ ځپلي ښار کې د ډزبندۍ په هکله متفق سي. امریکا او د دې اتحادیانو د بشر الاسد په حکومت او د دوی د روسي اتحادیې باندې تور لګوي چې دوی الب ښار کې د یاغیانو په ضد بمباري کوي، او سارونکي وایي چې روس او شام حکومت د وایي بمباریو له وجه په سلګونو عام خلک وژل سوي، او د سپتمبر د میاشتې راهیسې 2,50,000 سره نور خلکو ته امدادي سامانونه نه ورسیږي. د دې په ځواب کې د روس سفارتکاران وایي چې دوی په سیمه کې ترهګر په نقشه کوي، او دوی په واره واره واشنگټن باندې تور لګوي چې هغه په وسله والو یاغي جنګیالانو او عام خلکو څخه په جلا کېدو کې ناکامه سوي. په لندن کې کېدونکې دغه غونډه کوربتوب د برتانیې خارجه وزیر بورس جانسن کوي. د یادونې وړ ده چې ملګرو ملتونو د دې خبرې خبرداري ورکړې وه چې په ښار کې که هم دغه رنګه بمباری روانې نو په راتلونکي دوې میاشتو کې به دغه ښار تباه سي. په دغه ښار کې د یو اندازې تر مخه 2,50,000 خلک اوسیږي. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، اوس یو راپور د امریکا د صدارتي زغل په حقله درته وړاندې کوو. د امریکا صدارتي زغل لپاره دوه کاندیدان هڅه کوي سي خلکو ترمنځ جلسې جلوسونه کوي، صداوي وټونه واخی، او هم په وروستیو کې د ډونالد ترامپ په هکله سي د شزو کمی تورونه راغلي وو، دا غیله وجي د سی ول کیږي، او مطبوعاتو کې دا د سی الری کلینټن دراغوي زیاته مخکې سوي ده. په دې اړه تفصيلات راکړي زموږ همکار محمد اکرام په راپور کې.
د امریکای ټول اخبارونه او میډیا د امریکای د سیاست نه ډکتی په هغه باندې خبرې اترې کیږي. د ډانلډ ترامپ په ورځو کې د هغه چکم شهرت ته هغه ته نقصان هم رسیدلې دي، او دا نقصان د هغه ویډیو راتلو پس چې هغه پکې پخپل د خزو په اړه باندې سپکه خلو خزولې و، او د دین علاوه یو شمیر خزي د اتو پوری خزي چې میدان ته راغلی دي، او د ډانلډ ترامپ خلاف یې خبرې کړې دي چې په تیرو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې ډانلډ ترامپ کینی دوی ته د ورنږدې کېدو او د دوی سره غیر اخلاقی کارونو کوشش کولو ډانلډ ترامپ هڅه کړې وه. د ډانلډ ترامپ په وروستیو ورځو کې چې کومې سروېګانې شوې دي په هغه کې هم د هغه پاپولاریټي یا شهرت کم شوی دی، خو که څه هم دغه هر څه په خپل ځای باندې، خو د پارټۍ دننه اوس هم د نوموړي سره یو شمیر د ریپبلیکن پارټۍ مشران ولاړ دي. ټایم میگزین په وروستیو ورځو کې یو سروے کړی دا د هغې تر مخه 82% د ریپبلیکن ګوند چارواکي اوس هم د ډانلډ ترامپ د سناسه هدا پوری مرسته کوي، که څه هم یو شمیر تقریبا د 50 پوری د ریپبلیکن پارټۍ سیاسي مشران د هغه نه ځان لري کړی دی، او انتر دی چې د هغه نه دا غوښتنه هم کړی ده چې د سیاسي صدارتي کمپاین نه ځان جدا کړي، یعنی پرېږدي. بلخوا واشنگټن پوسټ او ای بی سی خبری ادارو یو وروستۍ سروې کړې ده. په دغه سروې کې هیلری کلینټن چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار ده، هغه سلور پوینټ د ډانل ټرمپ نه وړاندې ده. په دغه کې مختلف تپوسونه د خلکو نه شوي دي. په لسو کې اووه کسان دوی فکر کوي چې ډانل ټرمپ ښځو ته ځان ور رسولی دی، هغه حرکتونه کړي دي چې هغه ښځو نه غوښتل، او اکثریت پکې دا وایي چې ډانل ټرمپ کنه کومه معافي غوښتلې ده، نو هغه په دې کې سنسیر نه و، یعنی اخلاص په هغه کې نه و. او ځینې بیا وایي چې په هغه کې سناسه اخلاص و، خو زیاتره په دغه معافی کې اخلاص نه ویني. په مجموعي توګه باندې هیلری کلینټن 30% مرسته لري، او ډانل ټرمپ 30% مرسته په هغه خلکو کې لري څوک چې وایي چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ووټ هغه استعمالوي. د دې ترڅنګ مختلف نور پښتنې هم د خلکو نه شوي دي. یو پښتنه دا هم شوې ده چې هغوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره څومره جذبه لري، یعنی څومره به په دې کې برخه اخلي. نو دا ځل د خلکو چې کوم انتخاباتو کې د برخه اخیستو کوم خواهش او جذبه ده، هغه د تیرو انتخاباتو په نسبت کمه ده. دا ځل 83% د میرمن کلینټن مرستیالان او یو کم 83% د ډانل ټرمپ مرستیالان وایي چې هغوی د انتخاباتو لپاره ښه جذبه لري او په دې کې به په فعاله توګه برخه اخلي. څلور کاله وړاندې د باراک اوباما او د میټرام دي چې هغه وخت کې بلته مخامخ صدارتي امیدوارانو، په هغه کې دغه مرسته او دغه جذبه هغه 90% وه. د دې نه علاوه دا وخت د دواړه ګوندونو ترمنځ نفرت ډیر زیات ښکاري. د دواړه ګوندونو د مرستیالانو ترمنځ 80% هغه خلک چې ووټ اچولو اراده لري، هغوی د ډانل ټرمپ په حق لباندې ډیره بد نظر لري، نفرت زیات لري. او دغه شان 90% د میرمن کلینټن چې کوم رسیالان دي، هغه د ډانل ټرمپ په حق له بد نظر لري.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسه تا خبری خبرونه لري. دوام لري هم یو بل ریپور. په پېښور کې د وکیلانو یو غونډه سوي چې پکې ویل سوي چې د نومبر په 15 نیټه به دوی د ټول ایالت د وکیلانو او د مدني ټولنې د فعالینو باندې یو غونډه را جوړوي، او ولي چې د دې مقصد د دې غونډې بداوي سی وکیلان او مدني ټولنې فعالین ډیر زیات د تشدد په پیښو کې په نقشه سوی دي، او په حکومت باندې فشار اچولو لپاره به دا احتجاجونه کوي. په دې هکله نور تفصيلات راکوي احمد الله په ریپورت کې.
د بهاور های کورټ بار لخوا د نومبر په 15 نیټه را بدل شوی صوبایي کنونشن کې به د عدالتونو د امنیت او په صوبه کې د عامو امنیتي حالاتو په اړه بحث کیږي. د بهاور های کورټ بار جنرال سیکرټر اډوکیټ یوسف علي ویل
کم چیزن کنونشن دی دا د ډیمانډز د پاره دی، دا نه د ادارې خلاف دی نه د فرد خلاف دی. د دې څنګه چې خپل کم ډیمانډز دی دا مونږ د هغه د پاره کوو. کنونشن چې دی نو دا چې کله په کوټه کې سانی هو شو، په هغه کې څنګه سینیئر وکیلان صاحبان، جونیئر وکیلان صاحبان، بیرسټران صاحبان شو، شهیدان شو، ځنې په هغه کې زخمیان شو، تر اوسه پورې هغه زخمیان دي. عدالت او کچرې ته چې دی نو هغه راتلو جوګه نه دي. په 8 تاریخ باندې هغه وکوو شو، په 10 تاریخ باندې های کورټ دا ریزولوشن پاس کو چې را مونږ به کنونشن کوو.
خود قبائلی وکیلانو د سازمان په خوانی صدر اجاز محمد وای چې په کنونشن کې به د صوبې او د قبایلو د حالاتو په اړه هم بحث کیږي، او د کنونشن ته د تمامي صوبې وکیلانو، د مدني ټولنې د غړو او د بیلابیلو طبقو خلکو ته بلنه ورکړې شوې ده.
2006 د 2007 نه تر اوسه پورې زمونږ درې نیم سلور سو وکیلان دا شهیدان کړل شو، دا اوتختول شو په عدالتونو کې، دننه د ماکیو شولې په سیشن کورټس کې، دننه د ماکیو شولې های کورټ سپیشلی په میاش کې 2-3 راځي. زمونږ د وکیلانو سره سره مونږ د پښتنو د مشروم خبره کوو، د پښتنو د جون سره چې کومې لوبي کیږي دا به اخر تر کومه پوري وي. د وکیلانو یو کنونشن را غوښته دي، په هغه کې به مونږ د مرکزی کنونشن اعلان هم کوو، او مونږ حکومت ته پډاګو یو، مونږ د ادارو ته هم پډاګو یو. تاسو سپیشلی پښتنو ته څه امن ورکو، نو مونږ د دې ستونزو لپاره راوځو.
د شمیرو تر مخه په کال 2009 کې 80 وکیلان، په کال 2010 کې 80 وکیلان، او په کال 2018 کې تر اوسه سلور اتیا وکیلان په بلابلو پیښو کې وجل شوې دي او د کویټ پیښې د وکیلانو یو پوره پیړۍ د منځه یوړې وه. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د عوامي ورکرز پارټۍ مشر فانوس کوجر وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي رهداري کې د غربي سړک لپاره دوی یو تحریک چلوي او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شامل دو په حق دي. دا خبرې په کراچۍ کې د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز سره کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
په کراچی آرٹس کونسل کې د دورزنې غونډې په محل د عوامي ورکرز پارټۍ مشر فانوس گجر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی سره خبرو کې ویل په ملک کې روان حالات دلته د بخوانو جوړو پالیسو نتیجه ده. د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري په اړه نوموړي ویل نواز شریف او د دې ملک نور قوتونو چې په دغه منصوبه کې د خپلو ګټو لپاره کومې فیصلې کړې عوامي ورکرز پارټۍ د هغې په ضد ده او د مغربي روټ لپاره جدوجهد کوي.
پختونخوا ولسی تاریخ چې مشر ډاکټر سید عالم نو عوامي ورکر پارټي او کوریډور فرنٹ او پای کې پارلیمنٹ نه بار پارټي پای کې د پختونو دانشوران سیول سوسایټي شامل ده. پای کې کلیدی او هم رول د عوامي ورکر پارټي موږ په تحریک کې زمو مومنٹ خو سٹارټ کړ.
هغه ویل دوی د اقتصادي رهداري په لړ کې د پارلیمنٹ مخې ته او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره هم کړې دي او تحریک دوام لري. نو موڑی ویل گوندی د فرقو او لسانی سیاست مخنیوی کول او د هغه په بدل کې په یو جامع بشر ټولنه جوړ روان فکره ریاست واړی او د هغه د پاره دوی د زری اصلاحاتو د وسایلو د برابرۍ په بنیاد د ویش او اقتصادي ترقۍ د پاره د انقلابی مبارزه پریکړه کړې ده. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د پښتنې په جواب کې فانوس گجر ویل مغول بادشاہ اورنگزیب پختونخوا او پښتانه ویشلې دي او دا د مغولو پالیسی ده چې تر اوسه دوام لري. څوک په قبایلی سیمو څوک په خیبر پختونخوا او څوک په بلوچستان کې تقسیم کړی شوی دي. هغه ویل مونږ نه یوازې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملې دو بلکې د ټولو پښتنو د یو کېدو خبره کوو.
مونږ عوامي ورکر پارټي ډیر مخکې نه یو چې پښتانه په جنوبي کې دي او په شمالي کې دي که په پارټه کې ملکن ډیویژن کې او هغه په فاټه کې قبایلی د دیو پارلیمنٹ په پاکستان کې دنه داغي تشخص داغي مردوشماری داغي حقوق داغي ډیولپمنٹ داغي ترقی او داغي کور دی یو کړش هغه د پاره زمونږ جنگ دی جدوجهد پاتا د پختونخوا برخه د پختونخوا د پارلیمنٹ سره صد هغه هم غواړي داغي با شعور خلک امون ټول په شریکه ده.
عوامي ورکرز پارټۍ د ملکی کچي د دورزنې غونډې د پاره د پیښور نه تر کراچۍ پورې د جنگ په ضد نوم باندې یو ټرین مارچ هم کړی دی او مشران وایي ګونې نه یوازې د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ مخالف دي بلکې په ملک کې د ننه د بدمنۍ په ضد دي او غواړي چې پاکستان دی د خپل ټولو غونډي هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، کراچۍ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او اوسو د ادب په اړه باندې تاسو ته یو د خ رپورټ باندې کو. د خیبر پښتونخوا په بنو خار کې د شاعرانو یو غونډه شوې ده. دغه شاعرانو پکې د ادب او د شاعرۍ په حق لا د خپل بناو اظهار کړی دی. رپورټ په دغه سیمینار د ډیو ریډیو خبريال عدنان بټنی راکوي.
د ډیوا اوریدونکو او کتونکو د وخت زده خبر پښتونخوا په انتهایی سویلي سیمه بنوکشې موجوده. دلته په بنوکشې کې متلکه لیکوالانو لخوا د غزل شپې طبيعه شوې ده. دلته چې کوم شاعران دي هغه شعرونه اوروي او د سربا هغه ورسته به ثقافتي غونډه چې هغه ټک ټکور وي هغه وي خو دغه هر کال دلته چې کوم مقامی خلکو خلک دی هغه ته یو پیغام راوړي سش کال دغه پښتانه مترکی لیکوالانو کوم پیغام راوړي دي د دې مشرانو او دلته مقامی چې کوم شاعران دي یا د لیک لوستل خلک دي هغه سره خبرې کوو چې نو خپل مختک تر دې وخت پورې کم شوی دی د وزیر صاحب تاسو دی پښتانه مترکی دي بنو لیکوالانو سرپرستی کوي مشري کوي کوم نوې پیغام یا نوې پرمختګ تاسو دی خلکو دی پر راوړی دی
مننه عدنان صاحب مشو تقریبا د غزل شپه هر کال منځو او پیغام پکې دا غوي چې ګرد کال د دې خېتې خلک د بدامي بیروزګاری د غربت بارونه په سر بار ګرځوي نو موږ کوشش دا کوو چې د واش په خلکو ته د ژوند رنگ هم وخایو چې دلته شعر او دلته موسیقي دلته اتڼ دوی ته ورکو سش کل خو چې زمونږ د کوم پروګرام دی غزل شپې نو دا خو ځکه ځنګړتیا لري چې مونږ چې کوم تنظیم جوړ کړی دی پښتانه مترکی لیکوال نو دا غي مختلف علاقو کې مونږ دا غي تنظیم سازی کړی دا د بجوړ نرانی ولی تر ډیر اسماعیل خان شمالي وزیرستان کورم ایجنسی نو هغه ملګری هم راغلی دی ټول د دې سره سره د جنوبی پښتونخوا د ډېرې ضلع نه لګه دی کله سي فلانا سنجاوینا کوچلاغنا ژوبنا دا ملګری راغلی دی
دلته ګورو چې اوس د دې خاورې د دې علاقې د شاعرانو د شعر انتخاب یا د شعر معیار اوس څنګه ده ټول نو تاسو پیژنګلی سره وکړئ
ز مرسلین شمیر د سپینوام ډیورن کرخه شمالي وزیرستان سره متعلق
شمیر سره کوم شعرونه د تواور ول دا اورګل کې لپاره یکتون
کې کوم شعر مو مشاعره کوي هغه شعرونه به تر ډلې کو په ژوند پورې حیران زما ژوندې احساس په ویر دی په ژوند پورې حیران زما ژوندې احساس په ویر دی په سپینو اوخ کو بار می روان د غم بهیر دی او دشمن پلر او بر کې د نفرت تخم کرلای دشمن پلر او بر کې د نفرت تخم کرلای دشمن مهم پرې کړی د یو والی کلک زنجیر دی
سمسور منگل د مشال پښتو د بیټولانی مشر سیکریټر دوابا هم سره تعلق لري
تاسو کچو شعر نو سره ته انتخاب کړی چې تاسو وایي چې دیوان دلاري خلکو ته واوره وایي
زبردست تاسو شعر نو وایم مطلب وای دلته کې هر څل مولا ولا ملک کی په خدای چې شر نو د هیرس نه مکرک کی او په دې نصاب په دې تاریخ ته خدای څوک نه پوي حکم نصاب کی چې زما د بابا سپک کی دا خبر هر یو کال چوزل المنزل پکار دی د کربلا په شان مڅ څه په دې سمک کی
د طاهر دوړ يم د شمالي وزیرستان میرن شاه سره تعلق لرم او کته دا چې هندو یې مړکړي وس یې تش تر مزمت پوري وي هندو یې مړکړي وس یې تش تر مزمت پوري وي خو چې پښتون ته مخامخ شي ازماره ترې جوړ شي زما صدا پښتون هم فخر د خپل ځان په مرکړي زما صدا پښتون هم فخر د خپل ځان په مرکړي خدای مظهر نور خدای مظهر نور ورل ورکړي چې سړې ترې جوړ
تاسو جنم راته وای
ابراهيم ارمان د جنوبی پښتونخوا زیارت ضلع د تحصیل سنځاوي اوسیدونکي
ابراهيم صاحب تاسو خو شعرونو په ذریعه خلکو نه ډېر زیات داد واخستای د دې خاورې شاعري مو وکتله وامه ورده څه وینې څه پرمختګ شته پاتې
غزل خو هسې د شذو سره خبرې کول دي غزل خو هغه هغه دی چې په دې کې بمینه و په دې کې بجانان و په دې کې به د وطن ښکلا و په دې کې باغه خبرې کېدلې چې خلکو به خوند ترې نه اخستی او د مینې اظهارونه به کېدل خو زموږ وطن د داسې شخړو او د داسې بدبختوي او د داسې ناخوالو سره مخامخ شوی دی چې غزل کې ټول بمونه دي وینې دي او د وطن در په درې دي او د وطن هغه ناخوالې په کې په لمن کې ځای کړي دي چې اوس دا ټول مشاعره تېره شوه تقریبا د یو دوه درو شاعرانو نه ماسې وا چې په هغه کې جانان و په هغه کې شونډي او دا د غیت شوی دي نور ټول د غمونو شاعري و نور ټول د بمونو شاعري و نور ټول دغه شاعري و نه اوس زما په مذهب کې ناروا ستا په مذهب کې روا د یوې پیغلې پر سنگسار ما احتجاج کړی دی
قدر منوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د مهال پېته ورسیده په ټکنیکی اړه باندې مرسته کوونکو نه خو جان دا غوی مننه کوم زموږ د نن ورځې پروډوسر محمد علمگیر دا غوی هم مننه کوم زا کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه واړم شش پدرته غواړم.